Ima şey. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې سویس نن د افغانستان سره د مالی ملاتړ دی ویلو یو غونډې کوربه د خبرونه کې د غونډې د سرنګوالي او تری د افغانانو په هیلو راپور نه لرو د نړۍ لوی اقتصادونو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین لپاره به هیڅ راز ژمنه ونه سپموي د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو په مخکله دی سات خبرونه ته نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولی او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستې پر دوام خبري وشي تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمينه برابر شي زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټوئیټر پانه لیکلې هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هر کلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله د دغه هوکړه لیک لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي د جشنواره په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ د بلاروس د بشري حقوقو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په مینسک ښار کې نیول شوې دي له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهره روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوې خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره کوي خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16 ورځ و د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شوی د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهره کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړي خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دي اخیستي رویټرز خبري اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانسلری کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي او مقداد فیصل د سوریه د بهرنی چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم زاینی ولی المعلم تیر اونۍ ومر. شپک شپته کلن فیصل مقداد له 2008 کال راهیسه د سوریه د بهرنی چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بې وزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وجلو لاس ورځ تیر شوې خو عاملین لا هم ندي معلوم.
یو ډیره پیچلې پروسه د عدلی او کشمیر دانونو د اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه د کورونا د مخنیوي پر هڅو ورټولوه.
موږ وتوانیدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو.
خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودي موضوع ته. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بې وزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکارۍ او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سولهیز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
تیرزل په 2014 کال کې نړیواله ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې و چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یو خوا د خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بل خوا
د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته رسیدو لپاره د نړیوال ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت لاري نه بلکې له دوی سره په همغږي د نړیوالو مؤسسو لاري په خلکو ویشي.
دا چې د جنیوا کانفرنس د افغانانو او دولت لپاره څه پیغام لري د تحلیل لپاره د شیباله کابله د اقتصادي او مالی چارو کتونکو وحید الله غازی خیل سټډیو سره وصل شوی. غازی خیل سپ سټډی مشي په پایل کې کوي چې د جنیوا کانفرنس لڅ ارزښتونو برخمن دی.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ښه دا خو اول ځل نه دی چې دغه کانفرنس کیږي. دا هر کال کیږي پخوا هم دا شوی دی. دا اول ځل نه دی ولې دا کانفرنس د نورو کلونو په پرتله باندې متفاوت دی. تفاوت په دې کې دی چې طالبانو سره نړیوالې ټولنې په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او بل شرطونه ایښي دي. مخکې له دې چې کانفرنس دایر شي لږ شرط ایښي دي. افغان حکومت دغه شرطونو تقریبا هرکلی کړی دی او افغان حکومت به له دغې چانس نه ګټه واخلي. د اوربند مسله ډېره جدي دوی نیولې ده طالبانو سره. دا به دوی مطرح کړي. بل د فساد په ضد باندې کومه اداره چې دوی نوې جوړه کړې ده دا به ورته ووایي. دې له مخکې دوی څه کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي ولې تحقیق لپاره تللي نه دي. نو پیغام خو دا دی د نړیوالې ټولنې چې هغوی نورې مرستې افغان حکومت ته چې ورکوي دا به په شرایطو باندې وي. دا به څلور کلنې نه وي، دا به یو کلنې وي. شرایط یې هم ډېر سخت دي. نو دا هغه نورې مرستې غوندې نه دي چې بې قید و شرطه به ورکول کېدلې څنګه چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې موسساتو لخوا څنګه مصرفولې. دا مرستې مشروطې دي.
بلې، ولې فکر کوئ دغه د مرستو موده یو کال تر لاندې شوه؟ په خوا په داسې کانفرنسونو کې تر ډیره اوږدمهاله ژمنې کېدلې. فکر کوئ نړیواله ټولنه کورونا او باز پلې د مرستې نه لري او کنه په افغان دولت باندې اعتبار یو څه کم شوی؟
نه، هلته د سولې خبرې روانې دي او کېدای شي د سولې توافق دې نتیجې ته ورسیږي چې یو بل اداره رامنځته شي. نو چې بیا بله اداره رامنځته کېږي نړیواله ټولنه غواړي چې له هغو سره بیا خپلې مرستې ډېرې اعلان کړي. زه یوازنۍ علت دوهې پروسه بولم چې د دوهې پروسه انشاءالله په کامیابېدو ده او دوی ډېره تمه هغې ته لري چې له نوې ادارې سره بیا ډېرې مرستې اعلان کړي، نه له دې حکومت سره. ځکه دا حکومت چې کومې ژمنې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي متاسفانه هغه یې پوره نه کړې. فساد فوق العاده زیات شو، حکومتداري خرابه شوه، امنیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، سرمایه ګزار فرار وکړل افغانستان نه، د خلکو باور په حکومت باندې کم شو. نو دا علتونه هم دي ولې ډېرې علت یې د دوهې پروسه ده چې نوې ادارې رامنځته کول او د هغوی سره بیا د مرستو اعلانول دي.
بله، غازی خیل صاحب، د افغانستان په اړه باندې تاسو مخکې اشاره وکړه چې څو ځله داسې کانفرنسونه جوړیږي. له دې وړاندې د ناټو کلنۍ غونډه وه، دغه سي مرستې پکې ژمنه شوې وې. دا ځل د جنوا چې دا هم تقریبا عادي هر کال ترسره کیږي یا په څو کلونو کې یو ځل د جنوا د کانفرنس مرستې او د ناټو چې تر ډیره یو پوځي سازمان دی د هغو مرستې څه توپیر سره لري؟
بدون شک یی دا خو په ملکی برخه کې ډیر دی، په ښه حکومتوالۍ کې ډیر دی، په سولې پروسه کې دی، بیا رغونې په پروسه کې دی. د ناټو مرستې خو نظامی غته ډیر دغه شوی دی، بیل شوی دی او په نظامی برخه کې مرسته کوي. په نظامی برخه کې په مرستو کې کم کمواله نه دی راغلی متاسفانه، هغه به جریان لري. منګر ډیر هیله ده چې په نظامی برخه کې ډیر کومک ونشي ولی په ملکی برخه کې ډیر کومک وشي. ځکه کله افغانستان دغه مرستې منګ اوس هم ډیر هیله مند دی افغانان دي چې دا غمرستې ډېرې وشي. ځکه که دا ونه شي دا د افغانانو ژوند زیانمنوي او دلته تاسو پوهېږئ چې د 80% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. نو د ناټو مرستې هغه خو به جریان لري، ځکه چې هغه دلته ترهګري تر څو پورې وي، القاعده وي، داعش وي، نورې ترهګري ډلې وي، د هغوی مرستې او هغه کانفرنسونه به ادامه لري. اوس هم تاسو که وګورئ امریکا او ناټو دوه لیدلوري د افغانستان لپاره لري. ناټو په دې عقیده ده چې له افغانستان نه باید دغسې په فوري شکل باندې امریکایي ځواکونه ځکه ونه وځي چې تر اوسه پورې القاعده، داعش، نورې ترهګري ډلې تهدید دی اروپا ته. ولې امریکا په فوري شکل باندې له افغانستان څخه وځي؟ د دوی دواړو ترمنځ نظر اختلاف لا هم په ځای باندې دی. سرنګ دی چې د امریکا خارجه وزیر اروپا ته سفر وکړ خو قانع نه شو کړل. دا خلک ځکه اروپا ډېره تهدیدېږي د تروریزم نه نسبت امریکې ته. نو هغه مرستې او دا مرستې هغه په پوځي برخه کې ډېرې دي او دا په ملکي برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي. فرق دا دی
افغان حکومت دغه د لاسو شرطونو هرکلی کړی دی چې په دوی کې عمده هغه د ښې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې مرستې دي. خو څه چې له تحلیل نخکاری او چې تاسو هم ویل په افغانستان کې وضعیت برعکس خراب شوی، اقتصادي وضعیت، اداري فساد، که څه هم حکومت هڅه کړي خو لا هم پر خپل ځای پاتې دی. حکومت به څومره وکولای شي چې په دې کانفرنس کې د نړیوالو باور ځان ته جلب کړي او بل اخر د غلا سره راوړنې دوی ته وخی او په دوی باندې ومني؟ فکر کوي داسې یو ورتیا یا داسې لا سره راوړنې شته چې حساب پرې وشي؟
نه، حکومت خو که څه وخی دوی خو به ډیر دا وایي، حکومت سبا ته رئیس جمهور هم دا وایي، نن به د دوی کم تخنیکی ټیم چې تلری خارجه وزیر یا مالی وزیر دوی هم چې تللی دی هلته، دوی به ډیر کوشش وکړي چې ډونران قانع کړي. ولې له پخوانه ډونرانو تصمیم نیولی دی چې په کومه برخه کې پیسې ورکړي، ځکه دینه مخکې دوی مجلسونه سره کړي وو او دا شرطونه سره کېښودل چې په دغه شرطونو به دا پیسې ورته ورکوي. افغان حکومت به ډیر وایي په شعار باندې او ووایي د کاغذ له مخې چې جنگ ډیر زیات دی، جنگ شدت موندلی دی، موږ د دې اوربند هرکلی کوو، ولې زموږ مقابل لوری چې طالب دی هغه اوربند ته متحد نه دی. دوی به ډیر اپړه پر طالب باندې ور واچوي. بل به د کمیسون یادونه وکړي چې دې نه مخکې مونږ کمیسون جوړ کړی دا یو نوی کمیسون هم جوړ کړ، د مالیه وزارت یا د نورو اداراتو موینان یا وزیران دې نه مخکې والی ته مونږ معرفي کړی دي، خو هغه خو تحقیق نه دي تللي. ولې په کاغذ باندې به دوی وایي چې مونږ دونه وزیران دونه والیان نه بودیجه وهلي وای کړی، نو دا خلک دا خبرې به دوی وکړي. د کې حکومت والی به بدون شک دوی وایي څو کمپنۍ سره چې قرارداد کړی دی دا به وایي، نو داسې مهمې لاسته راوړنې به نه وي او دنیا خو تسلیم ته نه نیولی څونه کومک به له افغان حکومت سره کوي.
بله، کور مو ودان. له کابله د اقتصادي چارو کتونکي وحیدالله غازی خیل و چې پر جنوا کنفرانس او د افغانانو لپاره یې د دغه کنفرانس پر ارزښت خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جناغه سالې د ننګرهار اوسیدونکو موږ د جنیوا کانفرنس ته هیلمنګیو چې په دغه کانفرنس کې کوم مجمنی یا کوم مرستې د افغان حکومت سره کیږي دا ځل به هغه کړو مرستو نه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سارنه وکړي، ځکه که په تیر کې ځینې مجمنی شو یو داغې نه ځینې برخه افغان حکومت ته په واکه ورکړ شو، یعنی مرستې هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نه شولې، بنیادی کارونه پیونه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې وو دا غي نه زیات د فقر او بیوزلۍ سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په کار دا ده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید دغه مرستو د جلبولو او همدا ډول دغه مرستو په صحیح معنی لګولو سره یو داسې برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبلې خو د افغانستان د ولسمو پروزمره ژوند کې بدلون راشي.
نو مې احسان صدته د خوست ولایت اوسیدون کې هم دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو لا هم د روغتیا، ښوونې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي، سیاسي او همداشان روغتیايي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو موثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازایم، جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس لخوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمه دي. یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو لخوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت واوښت، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسلکي خبریالان او ملګري اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په اړه یې پام وکړئ د اجمل اند راپور ته.
سپینې ټیکې په خامک د جوړې شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایی کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تایید د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور قضیه دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې د داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته هغې ته جانه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ییزې راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کېږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه تړل کېږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبريالان وايي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو ته مترې ولرلی شو. د بست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نورې بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېره پیچلې پروسه د عدلی او کشفی ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربیره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبريالان د رزق لک دي، د خبريالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی وسپخنې خبريال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو. تر اوسه هیڅ د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق حرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عاملینې پیدا کړي. د هلمند د والی ویاند عمر سواک هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د الیاس تایی د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوي دي ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د ایلیا استایید وژل کېدو په اړه په لومړنی عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شو افغان خبريالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانېدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی عامل دي. د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځې، اونۍ، میاشتې او کلونه به واوړي خو د ایلیا استایی وژونکي به څرګند نشي او د وخت په تیریدو به د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنگ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوری ته وښی.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. په دې کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوې وبا له امله تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو مطلب کې ل نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې لپاره مو نه غورځوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی لیکي د افغانستان بهرني مرستندویان باید د خوونې روغتیا په تیر بیا د نجونو او خزو او د خپلواکو رسنیو مالی تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هواد کې روانو شخړو او د کورونا خبرې شوی او با بشري وضعیت نور هم خراب کړي دي. د بشري حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به داسې له افغانستان سره د کم مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغې پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ترامپ اعلان کړ چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړې او دوی دغه پرېکړې ناهیلې کړې دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تیرونه د سیشن بی پورز اعلان کړ 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوي بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنی لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دنیا عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورت.
د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د ویغونډ لاري د جګړې لخکيلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربند په پلوي یادغونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دیني عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفات اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت تی اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډه ته په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې لزیانه د دې هواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول سنمه زما ملت زما دی ولسته رسی کنه رسیدي جنگ زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډډی وړي کیږي تر څو به د ملت حبسنا کوي.
په دې غونډه کې د 15 واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوبر کی.
مونږ استاذ چې په دوحه کې ناشتي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل ویلي وسایل دی ولټوي، قربانی دی ورکی، انعطاف دی وکي او دې ته د حل لارې چارې پیدا کی تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانه کشاله ته حل لار پیدا کی.
په قطر کې په دوحه کې چې سره ناست دي دوی نه مغوښتنه ده چې دواړه طرف افغانان سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سولې راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وجل کیږي. مغوښتنه مده ده چې تاسو سره جوړ شي چې ترڅو په افغانستان کې دایمي صلح دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخانوایی د قطر خبرې باید له ولس نه پټي ونه ساتل شي بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریک شي.
باید
سول راشي نور زند کرا نشي هدفم دا ده چې باید د سول لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راووځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځو ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي دا سمهال له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
عبدالحمید حمیدی له پکتیا نه خپل اس ام اس کې لیکلي وایي د جنوا کنفرانس مرستې باید وڅارل شي. بل همکار مو اوریدونکو مو عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وایي کندهار کې همداشي باران وریږي، محصلین پانتون ته په تک کې ستونزه لري. عبدالغفور له کندهار لیکلي وایي جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي وایي له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه له چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. لدې سره د دغه خبری مجلې دویمې د دغه خبری خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته